زمیر مادر په پرورشگاه کې یو سل و سلویخ انجونی او ماشومان د تعلیم و تربیه ازدک کوي. دغه پرورشگاه اته کله کېږي چې کندوز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرست دي.
په کندوز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 110 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندوز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
کومې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غواګاست. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وایي چې د اوسنی اوربند څخه باید پوره ګټه واخیستل شي. ښاغلی محمد قاسم حلیمی پرون د آزادی په سپو کې پروګرام سره خبرې وکړې او وی ویل خای زینی کړی لدی لندمحالی اوربند سره مخالف وي او وغواړي چې دغه اوربند خراب کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلی حلیمی سره مرکېته.
تیر تجربه د شخودل د چې د خوله نتایج په مقابل کې جني احساسات راو پاره د خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالوی باندې ډیر غوسه وکړل، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای، حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نک. شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پاتې نه دي. یو خور و ډیر جنگ به کاونو دا د موږ تاسو په مشرقي کې اصطلاحات او چاوتو چې خوري ولې دومره کړتېږي و درته یې څه نه کړتېږم خلق مې کړتای. دلته دغه د تیر اوربن نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي، خلق یې جنگي، خلق یې نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ورشي، خلق یې نه پرېږدي چې په جمعات کې سره ور کېني. کله یې خو موږ ولې د لسمره مینه محبت او هغه د خوشحالي اوخ کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له اوخ کنه
جاته وکمه بنوي. علي میسر یو څه وضاحت ورکړي، څوک نه پریشت؟
طالب.
کوم طالبان؟
شیبر صاحب، د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر شي. موږ هر کله ورته وایي ځکه بل اخره د دې خاورې بچای ده، موږ نه غواړو چې هغه پردای شي. او کله موږ خلک غوي ته ورجي، موږ په یو ګوشه دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت. اما دوی خپل اعلانې کوي ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي، نو یو دې بل ساحه ته سره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط، کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولې اوربند تمدید نشي؟
یو دا د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع اجماع شوی ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوی ده. زه به دې فکر وکړم چې ګوندوی هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل بيغوي سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن شي غوي پوښتنه چې نه هغه وځي، د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي. زه ډیر امیدوار یم، البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي، دوی هم سولې ته لاس وروغت کې. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به شي کومه نه وخت ورزو ډیر قرباني به مور کړي که زر ور سود یو څو مسلمانانو ځون ته نجات ورکړي. زه مایوس نه یم او مایوسی شران هم نه راواده، ولې زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمره او به نتیجه به خو د دې خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنه شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده، نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربند به تمدید.
ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید چې د اوربند په اړه خبرې کړې وې. په همدې سره سیګو د پروګرام خبری برخې پای ته تر لاندې د میورسته به د ازادي رادیو مجلې خبرونه واوري.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې ډاکټر محب الازغم د خوانځیو د نوې نصاب په اړه ته غږیږي.
د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوی دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوی دي.
پوهان رازقي نړیوال راته وایي چې ولې د هنر او فرهنګ په مختلفو ساحو کې کار کړی.
ټول عمر ما په تبدیلی تیر کړی دی. دغه تبدیلی او را تبدیلی دا د دې باید شوی ده چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې په تیرو څو کلونو کې دا څویم ځل دی چې د ښوونځیو د نصاب کتابونه بدلیږي. اوس د پوهنې وزارت په یو بل نوي نصاب کار کوي چې لا یې کارونه نه دي بشپړ شوي. د نصاب په کتابونو دا نیوکه ډیره کیږي چې نیمګړتیاوې پکې ډیرې او د اوس وخت له غوښتنو سره برابر نه دي، خو د پوهنې وزارت وایي هڅه کوي په نوي نصاب کې دا ستونزې نه وي. د نوي نصاب د کتابونو په اړه مو د پوهنې وزارت د نصاب د کتابونو له یو لیکوال ډاکټر محب الازغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسغم صاحب کا لمړی اداره ته وای چې په نوی نصاب کله کار پیل شوی.
سلامونه. په نوی نصاب باندې تقریبا له دریو کلونو راهیسه کار روان دی چې په دې ترڅ کې لمړی د نوی تعلیمی نصاب لپاره فریم ورک یا چوکاټ جوړ شو. بیا تر هغه وروسته د هر مضمون لپاره مفردات جوړ شول په تیر کال کې، او سخ کال د هر مضمون لپاره د کتابونو د تالیف کار شروع شوی دی. نو دغه پروسه چې د لومړي نه تر دولسم صنف پورې رانغاړي، چې له اول نه تر دریم صنف پورې کتابونه تکمیل شوي دي او چاپ شوي دي، او پلان خو داسې و چې په همدې تعلیمي کال کې چې روان دی په ډیرو مکتبونو کې به دا نوي کتابونه توزیع کیږي او تدریسیږي، او له څلورم نه تر شپږم صنف پورې کتابونه هم تالیف شوي دي، خو اوس یوازې مساودې برابرې شوي دي. بیا کتنه غواړي او سماونه غواړي چې بیا فاینل شي او چاپ ته تیار شي.
مننه. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې څومره کسان د نصاب برخه کې کار کوي.
نو د نوی تعلیمی نصاب په برخه کې داسې دقیق ارقام راته نه دي معلوم، خو ممکن د یو سلو پنځوس تنو په شاوخوا کې کسان کار کوي.
زغم صاحب، په تیرو څو کلونو کې هم نصابونه بدل را بدل شول، ستاسو په نظر په تیرو نصابونو کې ستونزه څه وه؟ یعنې کومې نیمګړتیاوې سبب شوې چې د پوهنې وزارت بیا مجبور کړ چې هغوی په یو بل نوي نصاب باندې کار وکړي؟
په زاړه نصاب کې څو مهمې ستونزې وې. یوه مهمه ستونزه دا وه چې د شاګردانو له عمر، ذهني ودې، عاطفي ودې او بدني ودې سره یې سمون نه درلود تر ډیره حده پورې. بله ستونزه دا وه چې تر ډیره بریده معلومات محوره یا پرپوه متمرکز نصاب و، چې په هر مضمون کې د معلوماتو برخه ډیره وه خو فعالیتونه پکې کم و، او دغه معلومات څو د شاګردانو له عملي ژوند سره چندانې تړاو نه درلود. بله مهمه ستونزه دا وه چې په پرنسپ کې عمدتاً د معلوم محوره نصاب و، د ژوند قابلیتونه او د مضمون قابلیتونه په کافي اندازه شاګردانو کې واده نه کوله. پر دې سربیره بله ستونزه دا وه چې هم ژبني غلطی پکې ډېرې وې، هم محتوایی تېروتنې پکې ډېرې وې، معلومات دقیق او کره نه وو، حتی تعریفونه هغه عام تعریفونه چې دي د مختلفو مضمونونو د مفاهیمو هغه سم نه وو، د کتابونو ژبه نه د ماشوم په سویه وه او نه د علمی نثر په معیارونو برابر وو. نو دغه ستونزې وې چې دولت او د پوهنې وزارت مجبور شو چې نصاب نوی کړي. البته په هر هیواد کې د نصاب د نوی کولو پروسه دایمي چاره ده، ځکه چې د وخت په تیریدو سره د ټولنې او د حکومتونو اړتیاوې او غوښتنې بدلیږي او ورسره په مختلفو علمونو کې نوي اکتشافات کېږي، نوي څېړنې کېږي او د ښوونې او روزنې په برخه کې هم نوي میتودونه رابرسېره کېږي. نو په دې خاطر د نصاب ریفورم او اصلاح دا دوامداره پروسه ده چې په هر ملک کې هر درې کاله یا تر دې کم یا زیات کاله وروسته نصابونه نوي کېږي.
زغم صاحب، تاسې د پخواني نصاب نیمګړتیاو ته اشاره وکړه، خو دغه نوی نصاب څومره له پخواني نصاب سره توپیر لري؟ یعنی کومې ځانګړتیاوې په دې نصاب کې شته چې د نصاب په پخوانیو کتابونو کې هغه نه وي؟
په نوی نصاب کې هم د تعلیمي نصاب په چوکاټ کې او هم د مفرداتو په برابرولو کې د مختلفو هیوادونو نصابونه کتل شوي دي، همدارنګه د یونسکو په مرسته د مختلفو مضمونونو لپاره بهرني متخصصان ګمارل شوي دي چې له ملي متخصصانو او د نصاب له رسمي غړو سره په ګډه کار شوی دی. او یوه مهمه خبره دا ده چې نوی نصاب قابلیت محوره یا کمپټنسي بیسد نصاب دی. معنی دا ده چې په پخوانی نصاب کې یوازې د شاګردانو پر معلوماتو تمرکز کېده چې شاګردان معلومات حفظ کې خلاص، خو اوس هر مضمون هم د خپل مضمون قابلیتونه پالي، هم د ژوند قابلیتونه. چې په مضمونی قابلیتونو کې څو برخې دي، اوله پوهه ده چې شاګرد د یو شي په باره کې پوهه حاصلوي، بل مهارت دی چې د همدې پوهې د عملي کولو لارې چارې او مهارتونه حاصلوي، او بل د ذهنیت برخه یا د اتیتیود برخه ده چې کله چې یو څوک معلومات حاصلوي د عملي کولو چل هم زده کوي، دغه ذهنیت هم باید ورسره وي چې اوس همدغه څه په عملي ژوند کې وکاروي. مثلا یو ساده مثال به درته ووایم چې شاګردان فرضاً د چاپیریال په برخه کې دا معلومات ترلاسه کوي چې لوګي، خصوصا د سکرو لوګي، دا هوا ککړوي، او هوا چې ککړه شي هم تنفسي او جلدي او نورې ناروغۍ انسانانو ته پیدا کوي، دا هم ونو بوټو ته ضرر رسوي، هم کله چې دغه لوګي هوا ته پورته کیږي له باران سره ګډیږي، باران تیزاب کیږي، دغه باران به هم ونو بوټو ته تاوان کوي، هم اوبژویو ته، هغو ژویو ته، هغو نباتاتو ته چې په اوبو کې او سمندرونو کې اوسیږي هغوی ته تاوان کوي. ښه، دا یې پوه شوه. اوس د هوا د ککړتیا د مخنیوي ځینې مهارتونه زده کوي. مثلا دا چې که د بخاریو په دودرو کې فلټر ولګوي، د لوګیو ډیره برخه تصفیه کیږي او هوا نه ککړیږي. دای مهارت شو. او اوس چې دی دا پوه هم لري، مهارت هم لري چې څنګه یې وکاروي، اوس دای باید دغه ذهنیت پیدا کړي، دغه اخلاقي رسالت په ځان ومني چې کله ژمی کېږي بخاری ږدي، ورشي یو فلټر هم واخلي، په بخاری ولګوي چې هوا ککړه نه کړي. نو دا د نوي نصاب ځانګړنې دي.
زغم صاحب، که د نوي نصاب په اړه راته ووایئ چې څومره د بهرنیو نصابونو له تجربو استفاده پکې شوې؟
البته په هر مضمون کې، د هر مضمون لپاره چې مفردات جوړ شوي دي، د مختلفو هیوادونو هم د نړۍ د پرمختللو ملکونو چې په ښوونه او روزنه کې نوم لري، لکه آسترالیا، نیوزیلاند، کانادا، امریکا، فنلند او دغه ځینې نور پرمختللي ملکونه دي. د دوی نصابونه کتل شوي دي او استفاده ورنه شوې ده. هم د اسلامي هیوادونو لکه د سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو، د پاکستان، ایران، اندونیزیا او همدارنګه د سیمې د هیوادونو لکه د هند، د بوتان، نیپال او مصر دغسې د ځینو نورو هیوادونو مفردات او درسي کتابونه ټول کتل شوي دي او هڅه شوې ده چې له دې ټولو څخه هغه مثبت او ښه ټکي راواخیستل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه دا کوم چې کله به د نوي نصاب کار پای ته ورسیږي، یعنې دغه کتابونه چې اوس تاسې کار ورباندې کوئ دا به کله د ښوونځیو د زده کوونکو لاس ته ورسیږي؟
د پوهنې وزارت د پلان له مخې باید د 14 کال تر پایه پورې، تر 12 ټولګي پورې کتابونه تکمیل شي او په 14 کال کې دا په ازمیختي ډول په ځینو مکتبونو کې تطبیق شي او بیا یې ستونزې او نیمګړتیاوې وکتل شي او اصلاحات په کې راشي، چې د 2022 کال لپاره بیا په ټولو ښوونځیو کې تطبیق شي. اوسنی پلان خامدا دی او دا چې سیاسي وضعیت څنګه کېږي او کوم بدلونونه په کې راځي دا جلا خبره ده.
غزنی چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړیوالو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای وو، اوس د دوی لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړیوالي نه ورځي او دا دود مخ په ورکېدو دی. نور حال په راپور کې.
بنګړیوالي بنګړیوالی چې یو وخت به یې په غزنی کې پر ښځو بنګړي خرڅول خوشاله ولې به یې او تر څنګ به یې پالونه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړیوالی نه په ښځو بنګړي خرڅوي، نه یې خوشاله وي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړیوالی د دوی کورونو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریم د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړیوالو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ورپه لاسول.
مخ کې بنګړیوالی په غزنی کې ډیره زیات وی او دوی به کوروت راتلې، څنګه چې موږ خپل هم شاید یو کوروت راتلې او بنګړی به راوړل او د کورو د کلی د باندو خزب راتلې ټولې د بنګړیوالو له شاوخوا څخه او بنګړی به اچول. اوس دا سر ډیر کم شوې دي او هاته موږ ویل شو چې بخې نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي، خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
بس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سی به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې ټولو به بنګړی اچولو، خو اوس د جنګو له امله غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړیوالی به ډیرای خوش اخلاق وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا مو خپل دې شاهدانو چې کله به بنګړیوالی راتلې دوی به یوازې بنګړي نه چول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال مچورتای فال بینی ورتوي، دا به هم کتل چې د مقابل کې بیا پیسې اخیستل یا هم خوراکي توکي به اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړیوالو به ډیری وخت بنګلو د فلور تر څنګ شزو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
پوهان استاد رازقی نړیوال د فرهنګ او ادب په مختلفو ساحو کې کار کړی، شاعري کړي، لنډې کیسې او طنزونه لیکلي، د لرغون پوهنې اړوند کتابونه لیکلي، خبریالي کړي، خو خلاصه دا چې په ډېرو برخو کې لیکل کړي. موږ ورسره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهان استاد رازقی نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چم دی رازقی دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نه شي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقی نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نمونه چې دي نو هغه وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستله، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلي زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات دي کړي دي په هغې سره، زما خپله دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پانتون نه ڈی ڈی آر شما، زه اکاډمی علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته اکاډمی علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمی علومو ما، نشرات یې ټول ما ته مفت راکړ. په همدغه دغه د اکاډمی علومو ته لاړ چې باستان شر د کوشانۍ بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسی ته مې هم راوتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاد، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلي، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیک خاصیت لري، او هغه ته د زامنو نمونه څه چې د نسینو نمونه هم دي. نو په دغه حساب درته زه وایم زما د خپلو کتابونو نمونه چې زه ته واخلم، نو ډېر زیات دي، ستاسو وخت هم نیول کېږي، نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې لیکلي داستاني د حملر ما مثلا په ژورنالیزم په حساب کې منو چې چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه پاکستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول خارونه می په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هواس خارونه د تاریخ په نه کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول می په مستقل ډول می دا مثلا بامیان باندې کار کړی دي په بلخ می دوه سره لیکلي دي په جوزجان می لیکلي دي په هرات می لیکلي دي په قندار می لیکلي دي همدغه شور په سراتي شو یو واجب په غدنی باندې او په لوګر باندې دا غزنی باندې فاتیره او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې ملکی دي په نګرهار باندې ملکی دي په کونړ باندې ملکی دي نو بنا ټول خارونه ما مالي فکر دي چې زما په خپل د سر علاقه باندې ډیره زړه فزیره چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړ او دوستانو تشویق کړم نو په دغه مې هم ما ډیر کار کړی خاص کر کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډیر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوز د تاریخ په اوږدو کې دغه لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی وزارت دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخې هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمپکن دپاره اثار لرم ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی یې
هندا په خپل هغه پښتنه چې باید هغه څو چې زما سره ګوري باید هغه پښتنه زمانه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقصه لویه ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کیږي او په ډیرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او را تبدیلي دا د دې باید شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. هم څه دا تبدیلی دي وای د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوم زما رشته د عربي پوهنتون کیمیا وګار دي زما د ټیپ سره څه مګر زه شرایطو ته سره اوسم چې پنځه ته جزای ورک دی وای څه په کمانډو ته دی وای څه په کمانډو د ګرځیز ته ورک زه تل نه به سره ګرځیدل مجبورې ما په ټیپ کې وې تحقیق کړی دی کنه په نور رشتو کې هم څه مثلا کتابدار شوم په عربي پوهنتون کې شاپور احمد دې خو دې وکی چې کتابدار امې شما خو کتابخانه نو یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله ان زما ژوند دې ته مجبور کم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامی چې په افغانستان کې زه صراحت سره تویل شم چې هیڅوک پنه پیږي په سانتوري نظامی ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتشم ما د سانتوري نظامی مقرره ولیکله په وزارت اجازه کې دفاع وکړه د شورای وزیران نه فارغ چې سانتوري نظامی وسم څوک پنه پیږي هغه وخت کې څوک نه پیږي ان دا ما ژوند دې چې زه دې ته مجبور چې ته مودې د سانتوري نظامی ومه او مجبور دې دقیق کې کار وکړم هم د چې زه هر چی ته شوی ما ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسي کې ما خو د بستان شناسي په اندازه نه درلودې کنه او مخکې به مطالعه نه لرله مګر زه ولې بستان شناس شوم. خوشبختانه هغه درې چې ما په دې رشته کې ځم ورسو او په دې رشته کې رسیدل زما درې ځکه ما تجسس کړی دی ما ځم په کې رسولې دی نو دغه ایم ما په دې خپل هڅو باندې د دې خپل علاقه منځي باندې د خپل زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې زه تفریح مفریح مینه لري ټول ورځ په کتاب او کتاب لیکل باندې اخته ما نو فکر کوم چې زما دا نه کیسه چې لکه څنګه را پښو دی یو دی یلد پم دی شي باندې
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلودا د غوندو پاړه کراته وای
ر اسکرومه او اسکر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولوک سیاسیم نه هغه وکړي چې یو اسکر لپاره اجازه دا وکړي چې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکړي ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی ملان د دغه شینه نیمه ډارې دل نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشایرو کې چې دا مشایره په خپل د پښتونستان مشایره به و په خپل په راډوي کې به ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ځای ریزل ما په خپل اوت په ژوندۍ توګه باندې دا کو نو بنا ان تاسو د شپږو ډېر قدر و ما نو بنا ان خلکو چې زنا زولم او اوس چې دا خلک ګورم چې په سپینګر څوک مې هیڅوک قصه کې نه دي کنه نو لکه څنګه متاثر کېږم من تاسو ما ارزدار چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید د سپینګرو له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که اڅنګي مثلا که زمانه هر څوک مخکي زه خوشاله کم چې هغه زمانه مخکي ځکه د وخت قضا ده مګر زه دې په خوا کې خدای څخه زما احترام ولري کنه
استاد کا اخر کې یو شعر راته وایي
دا شعر سلیم د شعر په اکتفا ده سلیم خو البته زموږ په خبره ډیر خوشی و شاعر زل په خپلې کړه مال خوب راځي زل په خپلې کړه مال خوب راځي توري تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوګی مینی په لولو لولو کې د خوګی مینی په لولو لولو کې تم لحظې کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوري کړی راته روزانو ډډی سوري کړی راته لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغې کې وا می چوا د پلوشو پغې کې وا می چوا ویخیر وګ می کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکې په اوږد سفرم سبا له تلونکې په اوږد سفرم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي لاستاد مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستاد مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تت دی وی کړه مال خوب راځي او تت دی وی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه وري انسان کله دومره په چا پوری وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پوری وتړي نه په نورو پورې دا نومیالی کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یوه کیسه مو له همداسې یوې پیښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلې په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلې مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پند کتاب کې خود انجلې ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی نجلې سرې سترګې ور واړولې غری واخیسته هو او ته نجلې په زوره سرلګې وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی نجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لا نه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي وخاندي مخ رانه واړوي استاد وویل نه ارزي هېرې که د نجلۍ سر وځړېد له وسه مې تېره ده له خوب خوراک درس کار او ژونده ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلې شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندی نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته قتل استاد وویل کستا غونډه در پسې جړلای و با موجود به وو خو اوس نشته نجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وی استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زوروي نجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نور انجنو ته ور وګرځي خبرې ور سره کوي خاندی زړه می وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي غلی شو ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې بمړی خدای به خبر هم نه. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دی ذهن د درولی. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایا، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرید. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
درویش کال مخ کی یعنی د دیار لسوا ویال مریض کال د غوی یا سور میاشت پاتمه نیټه شاعر او لیکوال اسحاق ننګیال په پیښور کې د زړه د ناروغي لکبله لا دین اړې سترګې پټې کړې. دارواخات ننګیال د درویشتم تلین په مناسبت د هغه یو خکلی او مشهور نظم در اورو. اخ کاری آشنا در ته سلام کوم، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي، ښایسته شي امیلونه شي، ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، او مخی سینو کې ګلالی بچي، سپین سره مخو کې زرکنی بچی، پام کوا ماشه تګوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریک دا چې دا شنو جلګو کې وځغلی پیغلی، د هوسیو د دامان پلور واړوی پیکی، د شنه اسمان پلور وخاندی، راتاوی شی مستی وکړی، ورغړی نخری وکړی، خوخی وکړی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پریږدا د غنچو په لمن پریوځي، زموږ د کلی باغ کې د سپرلی بلبل، زموږ د خمارونو شرابی بلبل، پریږدا چې په سرو مخوکو وبولي، زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود، بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود، ځمکې ته د وریځو بارانو سرود، پام کوا پام کوا ماشه تا گوتی ما وروړه. ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، ګور ادا به ژبې مرغان مولا، نه چې کوم وړ بچی بې مور شي، ته هم ګوره پلار او بچی لرې، پیغله لور ښایسته زوی ګلالی لرې، درد لری ارزو لری زړګی لری. نو ایخ کاری آشنا درته سلام کوم، پام کوا ماشه ته ګوتی ما وروړه، پریږدا چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي جوړې جوړې، ګلونه شي ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي. واخلي په وزرونو کې تنکی بچي، او مخی سینو کې گلالی بچی، سپین سره مخو کی زرکنی بچی، پام کوا ماشه تا گوتی ما وروړه. اوریدونکو د دیونی ازادي رډي مجله په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا خ وخت ولري.
محمد دی بیرم کړه لہچوانه پیشوادی محمد درم کر لیتان روزی دی سخبلی تلاوت ہے قرآن ہے
آخری مبارک شہر